علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کلای کوم نن پنځم به د 1404 هجری المریز کال د تلیا میزان د میاشتې ولسم د 2015م کال د اکتوبر نه همده مخله د چې د خبرونه مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هغه هوکړې هر کلی وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د طرح پر لومړی پړاو اسرائیل او حماس دواړو موافقه کړې ده. ګوتریش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول دغه موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزت توګه خوشی شي او دایمي اوربند باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې غزې ته د بشري مرستو سمدستی بې ځنډ نه نوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. حماس تایید کړ چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسېدلې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې نن پنځشنبې د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبې پورز هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د چهارشنبې د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوې ډیلي پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقی به هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي اقتصادي تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دوه وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولې وروسته له دې هند ته ځي چې د نوې ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونې تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړل چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه یې بیرته واخیستل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشې کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي 19 کلن مونټرلوس به د پنځشنبې په ورځ فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14 د اسرائیل او ایران ترمنځ د لنډې جګړې په درېیمه ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورت او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسیکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبې په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان په ایران کې بندیان دي خو نوموړی وروستی فرانسوي ادبا دی چې روان کال د ایران له زندان خوشي کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 او راسیالې لومړۍ لوبه له بنګلاديش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون چهارشنبې د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. د بنګلاديش لوبډلې ام په چګټل یو بیټنګ یا توپوهنه غوړه کړې و چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 23 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه ورسته یاغې د اکتوبر په 14مه ترسره کیږي. د ورځنیو لوبو دا لوبلړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنګلاديش له افغانستان څخه درې واړه شل اووره سیالۍ وګټلې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړی پړاو سلا کړې ده. د نت بلاکس په نوم انټرنټ څارونکو شبکې تایید کړي چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام، فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوی دی. په کورمه کې په پوزي کاروان پرون د وسلوالو د برید له نورو جزئیاتو به خبر شي. ولې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوی دی؟
دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورغځي سره هم ټچ کیږي، کوم دغه ځای کوم د وزیرستان سره هم ټچ کیږي. دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومنټ ډیر ایزی شي.
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنې د پرزول لپاره پر افغانستان د امریکا د بریټ څلی د شتمکلی زو په دې پلمه مو په یو تفصیلی راپور کې د دې بریټ بیلابیل اړخونو ته کتنه کړې ده. په یو راپور کې به واوري چې د پکتیا بڼوال وایي سږ کال د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي.
نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرح پر لومړی پړاو انسلا کړی دی. ترامپ خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې لیکلي، زه په ویاړ سره اعلانوم چې اسرائیل او حماس دواړو زموږ د سولې د پلان لومړی پړاو لاسلیک کړی دی. هغه زیاته کړې دا په دې معنا ده چې ټول یرغمل شوي کسان به ډیر ژر خوشی شي او اسرائیل به خپل سرتیری د یوې پیاوړې دوامدار او تلپاتې سولې پر لور د لومړي ګام په توګه هغه کرښې ته پشا کړي چې توافق پرې شوی دی. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په یوه لیکلي بیان کې د حماس له لوري یرغمل شوو ته په اشاره ولیکل که خدای کول موږ به ټول بیرته کور ته راستانه کړو. نتنیاهو همدارنګه وایي چې دی به د پنجشنبې په ورځ خپله کابینه راوغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. حماس تایید کړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي او ویلي دي چې په دې موافقه کې له غزې څخه د اسرائیلو وتل او د یرغمل شوو او بندیانو تبادله شامله ده. خو دې ډلې په یوه بیان کې زیاته کړې چې له ترامپ او تضمینونکو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي چې اسرائیل په بشپړ ډول اوربن پلی کوي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبه د ورځې په پیل کې ویلو چې ښایي دی د روانې اونۍ په پای کې مصر ته چیرې چې ځانګړي استازی په غزه کې د اوربند او یرغملو د خلاصون د یقیني کولو لپاره خبرې مخته وړي ولاړ شي. ترامپ خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې همدارنګه لیکلي، له ټولو خواوو سره به عادلانه چلند وشي. دا د عربي او اسلامي نړۍ، اسرائیل، ټول شاوخوا هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتونو لپاره یو لوی ورځ ده او موږ د قطر، مصر او ترکیه له منځګړو څخه مننه کوو چې له موږ سره د دغه تاریخي او بیساري پیښې د تحقق لپاره همکاري وکړه. د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر مستقیمو خبرو کې دغه پرمختګ د دې خبرو په دریمه ورځ شوی دی. په دې خبرو کې چې د دوشنبه له ورځې راهیسې پیل شوی د امریکا، قطر او ترکیه لوړپوړو استازي ښکیل دي. ولسمشر ترامپ په دې خبرو کې د منځګړتیا لپاره خپل زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر او ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ استولی او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر رندر مرچ بنیامین نتنیاهو ته نږدې او د هغه د اعتماد وړ شخص بلل کیږي د اسرائیل لخوا په دې خبرو کې استازیتوب کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې سره لدې چې د جګړې د پاتر سیدو لپاره هیلي زیاتې شوې دي، خو د توافق د عملي کېدو، د مهال ویش له جګړې وروسته د غزې لپاره د ادارې د جوړېدو او د فلسطیني سختدریز ډلې حماس د برخلیک په څیر جزئیات لا نه دي روښانه شوي. د اعلان یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې پر اسرائیل د حماس له یرغل وروسته په غزه کې د اسرائیل د ورانوونکي جګړې دوه کاله پوره شول. د غزې چارواکي وایي د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د برید په وړاندې د اسرائیل د پوځي غبرګون له پیل راهیسې په سیمه کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او د سیمې ډېره برخه ویجاړه شوې ده. د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 251 یې یرغمل کړي، چې د پاتې 40 یرغمل شوو کسانو له ډلې څخه 40 یې لا هم ژوند دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د انټرنټ لارې اوریدل شي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام نت بلاکس ان تایید کړی چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټ خدمتونو د څوړند کوونکو لوري محدود شوی دی. د سازمان پرن خپل ویب پاڼه لیکلی چې د کار د طالبانو لوري د انټرنیټ د سانسور د نوې اقداماتو په لړک شوې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د نت بلاکس د تازه معلوماتو لمخې د 2015 کال د اکتوبر په 8 او 9 نیټه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسي له اختلال یا بشپړ بدنیدو سره مخ شوې ده. یا سازمان د چاشمې په ورځ د اکتوبر په 8 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا کار د تیریونې له مخابراتي بندیزونو وروسته د طالبانو لوري د انټرنیټ د سانسور د اقداماتو په لړ کې تازه مورد دی. په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودولو په نوم هغه جدول کې چې د نت بلاکس لخوا پوښ شوی خودل شوی چې د انټرنیټي خدماتو څو لوی وړاندې کوونکو شرکتونه د ټیک ټاک، فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ بیلابېلې برخې هم مهاله بندې کړې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټلیکام، دولتي شرکت افغان ټلیکام او حق نت د خصوصي انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د ویب پاڼې، سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو کتونو کې بشپړ بند شوی او ورته د کارونکو د لاسرسي کچا 0% ثبت شوې ده. یوازې د وسترن ټلیکام په دوو مواردو کې لږ لاسرسي شاوخوا 9% پورې لیدل شوې ده. یو شمیر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي رادیو سره خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه هیڅ نظر نه دی څرګند کړی. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قبل لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینو ټولنیزو شبکو ته د خلکو لاسرسي محدود کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پټ پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د پراخېدو لامل کېږي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیع بدیزاده د میزان په 14 ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیت د اطلاع رسونې وضعیت نور هم کړکېچن او اندېښنې زیاتوي. هغې زیاته کړه دا کار د خپلواکو خبری او اطلاع رسوونکو چینلونو د بندېدو لامل کیږي. د خپلواک خبریالانو او رسنۍ له همدې شبکو څخه د چټکې اطلاع رسونې سرچینې په توګه ګټه اخلي. بل خوا دا د معلوماتو د جریان د انحصار او کنټرول لامل ګرځي، حقایق پټ پاتې کیږي او یوازې د طالبانو روایتونه منعکسېږي. دا کولی شي سانسور اوازې او د تبلیغاتو خپرېدل پراخ کړي. میرمن ولیزاده زیاته کړه چې د ټولنیزو شبکو په محدودېدو سره به د افغانستان خلک له نړیوالې کلتوري فضا، موسیقي او انتقادي تفکر څخه لرې پاتې شي او په فرهنګي او ایدیولوژیک انزوا کې به پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبان حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروباري له جدي ستونزو سره مخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف تر سره شوی دی، خو طالب چارواکو تر اوسه د انټرنیټ د پراخ بندېدو په اړه رسمي څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تیر ورځ خبر پښتونخوا حالت په انکورمه ایجنسی کې په یو وسلوال برید کې دوه افسرانو په ګډون یولس امنیتي سرتیر وژل شول او درې نور ژوبل شول. د دې پیښې او دا چې ولې په سیمه کې دا ډول پیښې ډېرې تکرارېږي نور جزئیات د مشال رادیو د خبریال طارق اورغزی په رپورت کې اوري.
په کورمه کې پر پوځي قافلې وسلوال برید شوی چې په کې د پولیسو تر مخه د دوه افسرانو په شمول یولس امنیتي سرتیري وژل شوی او درې نور ژوبل دي. په منځني کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رډیو ته پر 8 اکتوبر ویلي د نهې پوره شاوخوا درنیمې بجې مازدیګر د الشرزو په بانډه کې پر امنیتي سرتیرو له مخکې نه پتا کې ناس وسلوالو برید کړی دی. چارواکي وایي په منځني کورمه کې پر 6 اکتوبر جوکی کیلا باندې د شوی وسلوال بریټ پلاتون لپاره د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشاره کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دستا لسامه ورغلی و چې د واپسې پر وخت ور باندې د غبري دوشولو چارواکي ویلي په بریټ کې د وجل شو امنیتی اهلکارانو شمیر د لیفټیننټ کرنل جنید عارف او میجر تویب راحت په شمول یو لږ جوړیږي خو زیاتوي چې کېدای شي چې یا شمیر تر دې زیات شي ځکه چې هغلته په ځنګل کې ورکشي وي تر پنځو